په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې وسلوالو طالبانو په پراخو حملو کې له ډیرو زیات کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان په اړه پرځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. کولمړی سفیر الله ستنګ زیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د پکتیا په امنیه قمندانی باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله د یو شمیر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې پای ته رسیدلې. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په خبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. او د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د رقه ښار په بشپړ کنټرول کې راوستي دي. پوره خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی د پکتیا په امنیه قمندانی باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله د یو شمیر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسول عبدالجمیل نوري ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې د پکتیا امنیه قمندان توریالای عبدیانی او یو شمیر سرتیری وژل شوي دي. اخوا نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې رویټرز لیکلي دي چې په پکتیا کې په دې بمی حملو او وسلوالن خطه کې 3 کسان وژل شوي او 160 نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي روغتون چارواکو هم د څباند 150 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړې ده. اخوا د سپینغار 303 زون قومندان اسدالله شیرزاد تایید کړي چې حمله کوونکي 11 کسانو او ټول انتحاري وسکټونه درلودل. د کورونا چارو وزارت وایي د پکتیا د پیښې په اړه په څو شیبو کې وروستي جزئیات له خلکو سره شریکوي. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په خبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته د هیچا په ګټه نه ده.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
څو ورځې وړاندې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي روسیا له تیرو 13 میاشت راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور رد کړی. د بشری حقوقو د سار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د سار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي په افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف دراتلو له 14 کلونو وروسته هم 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوی په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوې چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم بې علاقه شوي دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې ادعا کوي چې د رقه ښار په بشپړ کنټرول کې راوستي دي. دوی د اسلامي دولت ډلې یادایش د اوږدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې او سختې جګړې وروسته نیولی دی. د سوریې دیموکراتیک پوځ ویان تلال سلو نن وویل په رقه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلي، خو تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. څو ځینې کسان چې که پټ هم وي له منځه یوړل شي او همداراز ماینونه هم شنډ کړای شي. هغه ویل ژر به د رقه ښار د ازادۍ رسمي اعلان هم وشي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې دغې ډلې په کنټرول درلود. برټانیا میشتې د بشري حقونو څار ډلې تایید کړي چې رقه ښار اوس په بشپړه توګه تصفیه شوی او د سوریې دیموکراتیک پوځ له 4 میاشتو راهیسې منسجم شوی دی. د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر یو لړ خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل ایرانی سیالی عباس عراقچی د اټومي تړون د عمل د پلان په سر د خبرو په خاطر ماسکو ته ځي. ایران او ماسکو په داسې حال کې د اټومي تړون پر سر خبري کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې د ایران په اړه خپله ستراتیژي واوروله. هغه له اټومي تړون سره عدم رضایت وښود او په دې اړوند پریکړې د کانګرس په اوګو واچوله. ولسمشر ټرمپ دا ګواښ هم وکړ چې ایران چې د ایران او پنځه جمع یو اټومي تړون بشپړ لغوه هم د دې لپاره یو انتخاب ده. امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک کې د تاوتریخوالي له رپورټونو سخت اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نویرت په یو خبري بیان کې ویلي واشنگتن د کرکوک په شاوخوا سیمو کې د تاوتریخوالیو د رپورټونو په سبب سخت اندېښنه لري او ښکېلې خواوې د زغم کارولو ته بولي. درې اونۍ وروسته له هغه چې کردانو خپلواکي اعلان کړه د عراق پوځیان پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له هغې ډلې په هوایي ډګر یو پوزی اډه او د نفتو یو مرکز کې پوسټي واچولې. دا مهم خبرونه.
له سفیر ولستنګ زینمن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک دا او زین نور خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پکتیا او غزنی کې وسله والو طالبانو په پراخو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. طالبانو په ګردیز کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز حمله وکړه. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس پر امنیتي چارواکو انتقاد کوي چې نه توانېدي د دغې حملې مخه ونیسي.
په پکتیا کې کشفي ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده.
طالبانو بل پراخه حمله د پکتیا په څنګلوري غزنی کې د اندړ پر ولسوالۍ کړې. د غزنی امنیه قومندان وایي دغه پراخه حمله په شاتم به ولی خود دوی لوري ته هم ډیر تلفات اوختي.
څنګه لاس لپاره پولیس عملیات ملي جامن ټول اسوله کې دا شیدل شوی دي.
د بشر د حقوقو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان د بشر د حقوقو په نړیواله شورا کې د افغانستان د غړیتوب سره له حکومت یو لړ غوښتنې لري. دا د هلمند نادلي ولسوالۍ د بې ځایه شوي و اوسیدونکو غږ و چې له یو کال وروسته به خپل کور ته ګرځیدلې خو هلته ګوري چې هر څه لوټ شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو او د ګوري اچار دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو او د غراس پنړیوال موضوعاتو کې د کرکوک خار د وروستي وضعیت ته مخبرو. نن د افغانستان دوه ولایتونه د نورو په نسبت د ډیرو خونړیو حملو شاهد و. پکتیا او غزنی. په پکتیا او غزنی کې وسلوالو طالبانو پراخي حملې وکړې. په دغو حملو کې د امنیتي چارواکو په وینا په لسګونو کسان وژل شوي او له 150 زیات هم ټپیان شوي دي. طالبانو په ګردیز کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز ډلې حمله وکړه چې د دې ولایت امنیه قومندان په ګډون له 100 زیات کسان پکې وژل شول او له 100 زیات هم ټپیان شوي. خو نړیوال خبری آژانسونه د وژل شو کسانو شمیر لدی لوړ خی دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه حمله پای ته رسیدلې. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. مخکې مو له تپان صاحب نه واورېدل د دغې حملې په اړه وروستی حال څه دی. تپان صاحب د حمله پای ته رسیدلې او د وژل شو او ټپیانو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي. زموږ د لګردې سره اړیکه ګمان کوم چې شلېدلې ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قومندانۍ چې د ملي پولیسو د روزنې مرکز هم په همدغه انګړ کې دی د وسلوالو طالبانو ډلې ییزه حمله پای ته رسېدلې ده. له تپان سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. تپان صاحب اوریدونکو ته که ووایي چې دغه حمله پای ته رسېدلې او که اوس هم غږونه اوریدل کېږي او د وژل شوو او ټپیانو په اړه که مو نور معلومات ترلاسه کړي وي.
مننه د نګدې درنی مې بجې د پټکی عملیاتي چارواکو خبر ورک سپیکر دی یو لستنه وسلوال بریدګر یې په دغه پیښو کې وژلي او له منځه وړي دي او نن سهار د پکتیا مرکز ګردیز د 215 سپین غر زون پکتیا امنیه قمندانې خاص کې ته او امن نظم په شریک کراول باندې د موټر بم برید وسه سی وروسته لاغه نور ځانمرګي بریدګر خپل هدف ته د رسیدو لپاره مخکې لاړل او د پکتیا امنیه قمندانې په داخل کې بریدونه او مقاومت وکړ. په یو لس نیمو بجو د پکتیا ولایتي ادارې مرستیال عبدالولی صحیح د سلبستریز روغتون کې خبریالانو ته په خبرو کې ویل چې دوی ته ټول معلومات چې رسېدلي په پیښه کې اکثریت عام وګړي زخمیان او وژل شوي دي چې سلو کسو ته شمېر رسېده چې د په اوویل چې 15 تنه په دې کې وژل شوي او پاتې زخمیان وو. خو درې نیمې بجې د پکتیا والي ویاند عبدالله حسرت بیا ازادي راډیو ته ټلیفون پر لیکو ویل چې دوی لا هم معلومات نه دی رايو جې کړي خو څومره معلومات چې تر دې مال دی لري څلوېښت کسه په دې بریدونو کې زخمیان شوي، 12 تنه وژل شوي چې هغه پولیس دي، 11 تنه په دې بریدونو کې وسلوال وژل شوي. خو موږ د پکتیا روغتیا ریاست له کارکوونکو سره خبرې وکړې، هغوی نه غوښتل معلومات ورکړي. ولې د ملکي روغتون یو ډاکټر چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته معلومات ورکوي چې په دغو بریدونو څخه دوی ته 115 تنه زخمیان، 120 تنه وژل شوي او ور وړل شوي وو چې ټول 206 تنه کېږي. او دا خبره هم وکړه چې د ډېرو زخمیانو حالت خطرناک ښودل شوی وو او 203 تندر کلی اردو قمندانې او کابل ته لیږدولی دي. د دوی په خبره په دې کې عام وګړي، پولیس، ماشومان، ښځې، د پانتون محصلین او محصلانې هم په دې پیښه کې دوی ته په زخمي حالت کې وروړل شوي وو. او بله خبره چې ډېره باید یاد سي هغه دا وه چې پکتیا امنیه قمندانۍ ته مخامخ د تیلو پمپونه، د عرضه لیکونکو غرفې، د پنچرۍ دوکانونه وار څه له منځه تللي او نږدې شاوخوا کورونو کې ورونه ورسی مات شوي او تر ډېر لرې ځای بلند منزلونو پوهنتون ته د بلاکونو ښیښې ټولې توی شوي دي. بلې
بله تپان صاحب، مخکې د افغانستان د کورونا چارو وزارت د مطبوعاتو د څانګې مسؤول ویلي وو چې ځان وژونکو په ګردیز کې حمله کړې. اوس تاسو وایئ چې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال بریدګر ټول 11 کسانو دغه حملې په اړه تر اوسه پورې ضد نقیز څرګندونې کېږي، ضد نقیز معلومات رسنیو سره شریکېږي. که راته ووایئ چې دغه حمله چې نن سوی ده، له دغه حملې وروسته اوس په ګردیز کې څه ډول وضعیت دی؟ آیا خلک آزادانه تګ راتګ کوي شي؟
د کابل ګردیز، د کابل خوست ترمنځ لوی غځېدلې لار دی، کوم امنیه قمندانۍ په مخ کې چې له همدې لارې د کابل خوست موټر هم تیریږي، دا بنده وه چې اوس خلاصه ده او خلک آزادانه تګ او راتګ کوي. دغه خبر وروسته روښانه شوه چې 11 تنه ځانمرګي بریدګر وو، ځکه یو موټر د کراول په یو سر کې وچاودېد چې هغه غټ انفجاري مواد چې لومړی برید ترسره شو، دویم برید د کراول په دویمه برخه کې چاودلی، دریم برید د امنیه قمندانۍ د قمندان د ودانۍ تر څنګ چاودنه شوې ده، او بل برید وروسته چې هغه انفجاري مواد او پرنجر کې ځای پدې شوی وو هغه هم هلته والوزول شو. ورپسې وروسته چې کوم کسانو مقاومت کاوه، درې کسانو هغه د کمانډو ځواکونو په بریدونو کې مخامخ وژلي وو چې موږ خپلې د دوی ولیدل له نږدې نه، او څلور کسې په هغه موټرو کې چې داخل شوي وو هلته وژل شوي وو. امنیتي چارواکو په کول او د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت په کول سیو لستنه وسلوال بریدګر په دې کې وژل شوي، او د دې پیښې مسؤلیت هم وسلوال طالبانو په خپل غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼ پولیس او پولیسو ته مرګ ژوب لاړولی ده.
بله داو ته پانل تاسو نه مننه. قدر منوردونکو، له ګردیز د ازادي راډیو خبریالو چې په ګردیز کې د نننۍ په د ګردیز په امنیه قمندانۍ او د امنیه قمندانۍ د انګل د نننۍ د ملي پولیسو په روزنیز مرکز د ډلیزې حملې ورستۍ حال راکو. له دغې حملې سره یو شمیر انتقادونه بیا هم پر امنیتي ان چارواکو شوي چې نه دي توانېدلې چې دا ډول حملې مخه ونیسي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الله نور بهرام زوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نننۍ حملې ته په پام سره وویل چې د پکتیا امنیتي وضعیت سم نه و او دوی له مسؤولو ارګانونو او حتی له ولسمشر سره په دې اړه خبرې کړې وې او هغوی ته یې خپله اندېښنه رسولې وه، خو د دوی خبرو او د دوی اندېښنو هیڅ نتیجه ورنه کړه. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له ښاغلي بهرام زوی سره مرکه کړې او په سر کې د نننۍ حملې په اړه پوښتلې دي.
په پکتیا کې کشفی ارګانونه دوی غفلت هم کړی ده او د دې تر څنګ دوی په خپلو وظایفو کې لاسته راوړنې نه لري او دغسې پېښې هغه کشفي ارګانونه چې مسؤلیت لري چې مخکې نه مخکې داسې موټر بم کشف کړي تر څو یې خونسا کړي، ورته پېښې نورې هم په پکتیا کې په دې کال کې ترسره شوي، خو ټول اپړه د کشفي استخباراتي ارګانونو په غاړه ده.
بل ډاکټر صاحب، تاسو داسې پېښې نورې هم ترسره شوي دي، آیا تاسو دغه ستونزه د مسؤولو چارواکو سره یا د مرکزي حکومت سره نه ده شریکه کړې؟
بار بار مونږ په امنیتي جلساتو کې د دوی ته یادونه کوو چې د ښار اړوند چیک پینټونه استخبارات په دې هغه کې پاتې راغلي دي چې دلته ډېرې زیاتې وژنې وشوې، هدفي وژنې وشوې، دولت طرفدار خلک، ملکی خلک په دې کې ډېر ځانمن شوي دي. ولې دغه تنظیم مونږ تر وزارتونو هم رسولې، تر جمهور غوږ هم رسولې، بدبختانه دغه پېښې لړۍ لري. تاسو ولې دلته میاشتې مخکې هم په امنیا کومندانه موټر بم چاودنه شوې وه، مخالفین د ښار ډېر نږدې ساحو ته رسي، کله کله چیک پینټونه چوي، خلک ځوروي، نو یا د ستونزه جریان لري تر ټولو غوږونو مرسولې، ولې د حل لاره تر اوسه نه ده ورته پیدا شوې.
بلکې مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې حل لاره څه څه باید وشي چې د ورته داسې پیښو نه مخنیوي وشي؟
باید وزارتونه چې دلته مربوطه ادارات لري، وړ اشخاص په دندو وګماري، تغییر و تبدیل رامنځته شي، تر ټیټې کچې پورې باید په رهبرۍ کې تغییر راشي، وړ اشخاص هغه اشخاص چې اشخاص صحیح په خپل مسلک ولري، مسلکي کسان وي، خاورې ته ولس ته وفادار کسان وي، فکر کوم چې دغه ستونزو ته به زر د پای ټکی کېښودل شي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس الله نور بهرام زوی چې په ګردیز کې د نننۍ حملې په اړه نظر سره شریکو. له یوې لنډې خبرتیا وروسته هم په غزنی کې د اندړو پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د پراخ برید له حاله مخبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ بریدې په شاتم بولای دی. د غزنی امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل چې دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کوي.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د وسلوالو طالبانو هغه لوی عمله په شا تومبولې چې غوښتل یې د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. له سیمې رپورټونو ښیي چې تیره شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ پر مرکز د هامیو ټانک بم حمله کړې او له چاودنې وروسته یې سم د سیور بندي ډلې بریدونه پیل کړي چې د یادي ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ تاسیسات هم له منځه تللې دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد زمان د سیشن بی پوراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو د دغه عملی سره سم سیمه ته سم د ستیل مرکز کومکی سرچی راستولې او وسلوال طالبان له یادي ولسوالۍ څخه پرشا کړی دي. نموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ډیره شدیده و چې پر مهال 15 تن افغان سرچری هم وژل شوی او 12 تن نور ټپي اندي. د دغه خبره چې په یاده حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړ لا وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. شاغلی محمد محمد زمان دغه راز ویل چې یاد موټر بم په سیمه کې 15 تنه ملکی کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون هم ټپیان کړي دي. نوموړی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه نسته او وضعیت کنټرول دی.
قوت راغلی دی، فکر د خپل ولسوالۍ کې موجود هم چې 15 نفره پولیس امنیت ملي جامن په ولسوالۍ کې دغه ښېدل شوي دي، که جرې او په حدود د 12 نفرو کې زخمیان دي. داسې فکر وکړه چې 200 او 300 دلته نفات لري، اما داسې موږ سره دقیقه ارقام نشته.
اندړو ولسوالۍ د غزنی او له نامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې 15 افغان سرتیري وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره لوړه یادوي. د ولایتي شورا غړی امان الله کمرانی وایي په دغه حمله کې څه باندې 1 افغان سرتیري وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان دي، او همدارنګه وسلوالو طالبانو دوی پوستیا هم سکوت کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې یادې ولسوالۍ ته له مرکزه پر تلونکو کومکي سرتیرو هم وسلوال طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال اته افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. ښاغلی کمرانی له مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغلته وسلوال طالبان وځپي.
او د ولسوالۍ طرف باندې د کورونو د ولسوالۍ طرفداران مهداران دغه لوګو چې راته څه وي راکوټه کومه انتقالي وکړه کومه انتقالي وکړه خان د ولسوالۍ کومه انتظار کړی او د انتظار دونه کوي لاندې
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد هم رسنیو ته په یوستولي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او یو شمېر پوستې هم سکوت کړي دي. دا یادونې وړ دي چې څه باندې یوه میاشت مخکې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر زنخان ولسوالۍ ډلهیز بریدونه کړي وه او د څو ساعتونو لپاره یاد ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وه، چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته ورڅخه ونیول.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
د هلمند نادلی د بیزه شو سیمو خلک وایي اوس چې بیرته خپلو کورونو ته ګرځي هرڅه لوټ شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې کورونه د هوایی بمبارد او ماینونو له امله په بشپړ ډول نړېدلي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. دا چې حکومت له زپل شو خلکو سره د مرستې پلان لري په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
محمد لالا د خپل زړه موټر سایکل په واسطه په خورا تیزی روان دی او غواړي خپل کور چې 14 میاشتې وړاندې د جنګونو له امله پرېښی و بیا وګوري. موږ هم ور ورسېدلو. محمد لالا د نادلی او مرجع د عمومي سړک پر غاړه حیران د خپل نړېدلي او تر نیم ډیر کنډواله کور په لورې ګوري. هغه ازادي راډیو ته وویل د جنګ له ویرې یې یوازې ماشومان او ښځې ایستلي دي. کور ډک پاته سوی دی خو اوس پکې څه نه دي پاته.
د هغه ماستې ونیستې وه چې ولاړو ځینې ووتو ورور چې دلته راړو شی نهشته ولاکه هغه صندوقان واجې د لوښو ډاکو واجې د چندي د نورو لوښو شی له اوس ولاکې وروره واجې چې ورسه راتو اوس پر چا وژاړو او چا ته ووایي خرابۍ دي خو دغه خرابۍ دي اوس سپین ږیری یم ولاکه زه دغه یم واجې ده د 200 روپو د مزدورۍ ولاکه.
د لشکرګاه ښار د درېیمې امنیتي او زیاړوند د جمپ پوستې ته چیرمه په لسګونه کورونه د وسلوالو سره د مخامخ جګړې تر څنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په کنډواله بدل سوي دي. سیمه لا هم د وسلوالو لخوا په کرل سوو ماینونو ډاکه ده. خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورونو د ترمیم تر څنګ دي د ماینونو په کاشف او شندول کې مرسته وکړي.
پنځول سو تاکو کې یو وتاک هم نه دی جوړ چې موږ گزاره پکښو کني چارې والیسته نه یو بمبه جوړ پکښسته نه یو ودان کوټه پکښسته چې جوړی شي سړی پکښ راسي ټول لټ لټ پراته د نمر د حکومت صدا وښته نه دی چې معنا اول خراسان د مې پاکان دا ولې ځاز موږ سراینو راو ګورې تر لټو یو شی مې نه لاله مزدران موږ نه سور اچولای چې اوس موږ یو کار پکښو وکړو بیا موږ دا وښته نه چې موږ سره مرسته وکړي جلان برسر سره وکړي چې معنا موږ یو کار پر شروع کو یو دغه یو سرپناه جوړ کو یو نغدیم رسر سره وکړي مزدور خپل په شخخته سوچ یو کورم په کرایو کې پراته دی دا ځای اوري کې خپل په سره کې اوس
د حکومت سره لا هم د بیزای سو او ځانمنو کورنوي د کی کشمیري نهسته خو د هلمند د مهاجرینو ریاست وای د هغو کورنوي څخه چې په تیر یو کال کې د نادالی او یو شمیر نور ولسوالۍ څخه بیزای سوي دي نوي سلنه بیرته خپل کورونو ته ستنی سوي دي. په سیمه کې د امن اعظم د پنځمې لیوا د حمایوي کنډک کمانډان سمونیار کیس نظامی ازادي راډیو ته وویل دغه کورنیو سره چې بیرته راستنیږي مرسته کوي او په کورونو کې ځای په ځای سوي ماینونه له منځه وړي.
فلحال مونږ د مارجا او نادلی په درایي کې موقعیت لرو او تاسو خپل وینې د مخکې مولې د ملکی کسان هم دا اوس خپل کورو خواته روانه ده. کوم زیانونه چې ورته رسیدلې دولت له خوانه کومکونه ورته شروع ده د ولایت له خوانه ورته همکاري او مرسته کوي او دولت او ملکی ځواک ملکی خلک سره ملکی خلک هم د دولت سره هم دا اوس هماهنګ ده او همکاري کوي ورسره.
د نادلی د هغه سیمو اوسیدونکو چې لا هم د دواړو غاړو ترمنځ پکې نشته روانې دي منتظر دي چې جګړه پکې یو طرفه سي او دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه سي. کته هم حکومتي سرتیری وای د نادلی ترشنه کلی او چمرزا پورې ځانونه رسولي دي خو د طالبانو وایند کار یوسف احمدی نه مني. هغه وای ملګری مقاومت کوي او یادې سیمې د دوی د لاسه نه دی وتلي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په شمالي خار کې کوک کې د عراقي ځواکونو او کورد وسلوالو ترمن د شخړې د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. بل بل خورا پرونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک مهمې برخې نیولي او دولتي تاسیسات نیولي او د عراق ملي بیرغ یې پورته کړی دی. نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
متحده ایالاتو د عراقي ځواکونو لخوا د دې هیواد د شمالي خار کرکوک له نیولو وروسته دغلته د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناورت په یو اعلامیه کې د عراق له حکومت او کوردانو غوښتي دي چې په کرکوک کې د روانه شخړې د پراخوالي مخه ونیسي او داسې هیڅ ګام پورته نه کړي چې د دې خر وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د عراق د حکومت او کوردانو سیمې ترمنځ لانجه کې واشنگټن د کوم لوري پلوي نه کوي او نه غواړي چې دواړه خواوې له یو بل سره ونښلي. متحده ایالاتو د دې لپاره چې په عراق کې د داعش ماته یقیني شي واشنگټن په عراق کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د عراق ځواکونه درې اونۍ وروسته تر هغې په تیلو غني خار کرکوک ته داخل شول چې د عراق کردستان د دې سیمې د برخلیک پړه له خپل لوري ټول پښتنه وکړه. په دې ټول پښتنه کې اکثریت کردانو له عراق څخه جلا کېدو ته رایه ورکړه خو د عراق حکومت دا ټول پښتنه رد کړه او وایي چې دا یو غیر قانوني پروسه ده. کرکوک د عراق د کردستان له خپلواکې سیمې څخه یوازې 100 کیلومتره بهر موقعیت لري. د اوسیدونکو شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي چې کردان، ترکمنان، سنی او شیعه عربان او مسیحیان دي. که څه هم د عراق حکومت وایي د کردانو پېشمرګه ملیشې پرته له کوم مقاومت نه له کرکوک څخه ودلې دي خو راپورونه وایي چې دغلته د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ویلي د کرکوک ښار نیول د دې هیواد د ملي یووالي لپاره اړین و. د کردانو پېشمرګه ملیشو په 2014 کال کې کرکوک له داعش ډلې څخه ونیو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:09 کېدون کې دی او اوس به هم عصمت سروان ته غوښ شو چې په نړیوالو لوبو کې د دوپنګ د مخنیوي په برخه کې څه پرمختګ شوی.
د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د یوه کوچني چپ په وسیله په سپورتي لوبو کې د ډوپینګ مخه نیول کېدای شي. ځینې لوبغاړي له داسې درملو او انرژیو کار اخلي چې موقتا یې د بدن شیمه یا سیک زیاتوي. دا کار د سپورتي قوانینو خلاف دی او ډوپینګ بلل کېږي. د اولمپیک بنسټ اجرایي رئیس مایک میلر باوري دی چې د سپورتي لوبغاړو له لوري د ډوپینګ د مخنیوي لپاره باید د لوبغاړو په بدن کې خورا کوچنی چپ یا مایکرو چپ کی خودل شي. میلر ادا کوي چې د دغو چپونو په وسیله انرژي زیشونکي مواد پیژندل کېدای شي او لوبغاړي هم له انرژي لرونکو درملو خلاصيږي. دا پر اساس حل کړي چې ځینې کارپوهان وایي د انسان په بدن کې د داسې چپ خودل د هغه د شخصي یا خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندیشنه رامنځته کوي، ځکه چې د دې چپ په وسیله د انسان د سرک لګولو امکان برابري شي. میلر د سپورتي لوبغاړو په بدن کې د چپ ځایولو خبره د ډوپینګ د مخالفانو په یو غونډه کې وکړه. د دا هم ویل چې دا ټکنالوژي تجربه کړای شوې او نتیجه یې مثبته وه.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د تخبرو د خزو او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خو صفي ولستانې زیتوار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قمندانی باندې د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله د یو شمېر ملکیانو او پوجانو په مرګ ژوبل سره پای ته رسیدلې ده. په وژل شویو کې د پکتیا امنیه قمندان توریالی عبدیانی هم شامل ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګرو ډلو سره. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو افغان چارواکو هڅې په وروستیو کې کمی شوې دي. 2/3 برخې افغان جونې خوندزیو ته نزي. د امریکا لملاتړ برخمن پوت په سوریه کې دا کوي چې د راخه خاري په بشپړه توګه نیولای دي او د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه په نګدي ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر خبري وکړي.
مرزی احمد زئی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2013 میلادي کال د اسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالۍ کې تیر شپه د افغانستان د فورسال لوبډلې تاجکستان ته لوبه 3-0 پر وړاندې وبایلله او په دې ډول د فورسال لوبډله له دغو سیالۍ څخه ووته. د دغو سیالۍ په جریان کې د ایران د فورسال لوبډلې د دوشنبې په شپه افغان لوبډلې ته 8-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اسیا د فورسال د ملتونو جام سیالۍ د 29 هیوادونو د لوبډلو ترمنځ روانه اونۍ پیل شوې او د اقرب میاشتې 23 دوام کوي. افغان لوبډله د فورسال په نړیوال جدول کې 90 ځای لري. د افغانستان د آسیارا کراټي ملي لوبډله تراتلونکو درې ورځو د آسیا او اروپا د آسیارا کراټي د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ځي. د آسیارا کراټي فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې ولس کسیزه لوبډله ګډون کوي. د آسیا او اروپا د آسیارا کراټي سیالۍ د استاني په کوربتوب د روان میلادي کال د اکتوبر په 20مه پیلېږي او تر 26مه دوام کوي. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په جریان کې تیر شپه لاس پالماس 2-5 پر وړاندې سلتویګو ته لوبه وبایلله. دغه سیالۍ د لاس پالماس په کوربتوب ترسره شوه او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تیر شپه لستر سیټي او ویست بروم لوبه 1-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري نن د اکتوبر ولسمه د زدکړې نړیواله ورځ ده. 25 کاله مخکې په 1992 کال د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یوې اعلامیې په صدرولو سره دغه ورځ د زدکړې د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د دغې ورځې له نومولو هدف دا دی چې د زدکړې له لارې بېوزلي له منځه ولاړه شي. په افغانستان کې هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېږي. په دې هېواد کې د جګړو او ناامنیو له امله په سلګونو زره هلکان او نجونې له زدکړو بې برخې دي. په تېره بیا ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په پکتیا کې هم دغه ستونزه ډېره عامه ده. د پکتیا یو شمېر مدني فعالان ځینې منل شوي سخت رواجونه او دودونه هم د دې ولایت د نجونو د پرمختګ په وړاندې خنډ ګڼي. دا یوازې پکتیا نه دی، د افغانستان نور ولایتونو کې هم ورته ستونزه ده. خو د پکتیا د مدني فعالانو د دغو اندېښنو په باب د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپورټ واورو.
دا مدني فعالان یو د خونځي او د کوون کې خپل راتلونکي تاندېخمن دی وای په سختو شرایطو کې خونځي ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور لپاره لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي خو په پکتیا کې شتري واجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده دوی وای په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده
نمیشازیه د مرکز گردیز اوسیدون کیما ایدولسم سیمز دکون کیما خزی په پکتیا کې لري رستون زره مخه مخ دی د دوی ته اجازه نه ورکول کی چې بازار توګه زکړی وکړي د خلکو زورونی سره مخه مخ کی موږ ته تعلیم په برخه کې زیات کار وشي وکړي د انګلیسي د کمپیوټر کورسن او د کانکور امادګی درسونه
نو موږ زیات کړه چې کچرته د پکتیا په لرو پروتو ولسوالۍ او مرکز کې د نجونو او خزو لپاره د زده کړو ښه چاپیریال نه وي خای راتلونکي تر دې هم ستونزمن ووسی دا ګردیز کار یو بل اوسیدونکي د همدغو ستونزو یادولو ترڅنګ زیاتوي چې په لرو پروتو سیمو کې نامني دودونه او رواجونه د ښځو او نجونو د زده کړې په وړاندې پراته خنډونه دي
منو مینو شبات زازی ده په پکتیا کې ستونزې شته دي تعلیم ستونزې ده په مرکز کې زمينه برابر غي خو په لارو پروتو سیمه کې ډېر یعنی خزینه شي کولای چې لشي دود او کلتور دوی ته یعنی خاص ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او د امنیت نشټوالی دی چې په لارو پروتو سیمه کې په مرکز کې د امنیت نشټوالی شته دی چې خزینه شي کولای چې په شه مختلف شي کار وکړي
دی ویل که چیرته په مرکزی کې چې د دې ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي دا دولسم ټولګي وزده کوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وایي د پکتیا په کچه د ښځو لپاره راغلي پروژې په مرکز پورې محدودې دي او هیڅ ادارې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت ښه والي لپاره کار نه دی کړی دا دغې جلۍ په خبره که مرکزي حکومت غواړي کار وکړي د دوی لپاره دې د پکتیا په کچه د کانکور امادګۍ کمپیوټر انګلیسي او نورو برخو کې لنډمهالي او اوږدمهالي کورسونه دایر کړي چې په اسانه پرمختګ وکړي د پخپلو خبرو کې د ښځو چارو ریاست څخه ګیله کوله چې د نجونو او ښځو وضعیت ښه والي لپاره لازم کار نه دی کړی خو د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل
موږ کوشش کوو تر خپل برید او حده پورې خو ولې ټولې پکتیا ته لاسرسی بیا هم ډېر ستونزمن ده ډېره مشکله خبره ده
نوموړي زیاته کړه په ټولو هغو سیمو کې چې ډونر ادارو او دوی په شریکه کولای شول پروګرامونه پلي شوي خو په ډېر شمېر سیمو کې به ښایي دوی د همدغو کلتوري محدودیتونو له وجې چې نجونې او ښځې یادوي نوي توانېدلي یو شمېر اقدامات وکړي
په پکتیا کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د پرتو خنډونو په باب مو واورېدل په راپور کې مو واورېدل چې دودونه او ناسم رواجونه یو لوی خند دی او بل هم پکتیا امنیتی وضعیت دی حتی په راپور کې مو واورېدل چې د ګردیز امنیت هم دومره ټینګ نه دی چې نجونې وکولی شي ښوونځي ته لاړې شي نن ګردیز د دغسې یوې خونړۍ برید شاهد و په نننۍ برید کې د پکتیا امنیه قومندان په ګډون په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د بشر د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان د بشر د حقونو په نړیواله شورا کې د افغانستان د غړیتوب سره له حکومته یو لړ غوښتنې لري په دې اړه مو راپور درته چمتو کړی و خو وخت ورته پاتې نه شو زموږ په نورو خپرونو کې هرومرو درته خپرو خو اوس د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي مخکې له دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام واوري د ښځو ځانګړی پروګرام آماده دی
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې د افغان خزو لپاره د کار برابرولو مسئله ته ورغلی په دغه مسئله کې بي وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ سواد زده کړو او داسې نور برخو کې د زده کړو زمينه برابره شوې ده د خبرونې په جریان کې په دغه مسئله کړنو خبر شي هله د تر پای را سره ملوسی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږي؟
هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو د لاسرسۍ د حق او په قوانینو کې له نورو در شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې څخه مانی شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
سید تا اول چې موږ له ماشین دا غوې موږ تر ازدا کړچ دا درخه ګندل کیږي وخت کیږي دا موږ نه پېدلو. موږ استادانه موږ سره ډېر ښه سلوک کوي، موږ ته خوشاله یو. ما د حیوانانو پلار مې نشته، شهید شوی دی. درې حیوانان مې د کور سرپرست زه خپل یم. پرېز غواړم چې خیاطي زده کړم، زه کالي وګنډم، زه کور روزګار مې نه چلیږي. وایم که خیاطي شي بیا وخی کور کې به حیوانان مې وړي دي، کالي به ګنډم.
د یوې کونډې ښځې خبرې ما اورېدې چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اورېدونکو، ګڼې هغه افغاني ښځې چې مالي وضع یې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ور لغړې دي، یا یې مېړونه موتاد یا بېروزګاره دي. نو دوی د یوې مړې روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل نورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامک ګنډلو، مری اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډېری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغسې مرکزونو له ډلې څخه یو هم د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه ده چې له څه باندې یو کال راهیسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له ښځو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې موسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا، د دې موسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بېوزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي، او له یوه کال راهیسې نږدې 100 ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا موسسه چې موږ ایجاد کړه، د دې نه هدف دا و چې د ښځو دپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې، د دوی دپاره د یو کار زمینه برابره شي. او ډېر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې، د سواد آموزۍ او نورې راهنمایګانې وې. په دغې بخشونو کې موږ ډېر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود 100 نه شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغازه کړې ده چې انشاءالله چې دا ځل زموږ تعداد ډېر زیات وي.
خغلی احسان د یاد مرکز اسانتیاوی یادوی وایي هغه میرمنه چې له دې مرکز څخه فارغ شوی اوس خپل کار کوي، او ځینو میرمنو ته دوی هم د کار زمینه برابره کړې ده.
اسانتیاوی خو ورته واقعا چې زیاتې دي، ځکه دلته موږ هر نوه ماشینونه، مجهز، تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یخي دي. ښه مکمل ساختمان، هر څه بریالي او موفق او سازان دي، خاطر کې او د روزمره کار کوي. او هم یو وخت چې بل موږ لرو چې د سواد موزي دي، ډېر ښه ټرینران موږ لرو چې دوی سره کومک کوي، او ان شاء الله چې دا پروسه د ښځو لپاره ډېره زیاته موفقه او پاملرنه وړ ده. دا سه فامیلونه چې دا غي زندگی فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو. یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړی دی، خپل پکوڅه کې او کور کې کاروبار شروع کړی دی، چې دوی ته مخکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مهم ورته ورکړل.
دونکو دا د دې مرکز هغه برخه ته راغلم چې دلته زمونږ غړي خويندې خیاطي کوي، د خیاطي په کارونو کې دي. زه ګورم دوی لګیا دي ځینې قیچکاری کوي، ځینې ماشین ګرځي. استاد لګیا ده دوی ته درس ورکوي. استاد تاسو مو لمړی نوم راته وای؟
زوکره الله دې مرسته ما تقریبا
ازمان زاکره ده. شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم. یوه دوره شاګردان مې فارغ کړل، دا مو دوهمه دوره ده. موږ پیل له ابتدایي درسونو کوو، بیا همداسې مخ په وړاندې ځو. له سهار نه تر مازدیګره زموږ کاري وخت دی. دلته ډېرې بېوزله غریبې او کونډې مېرمنې او یتیمې نجونې راځي. زه په خپله هم 22 کاله کېږي چې کونډه یم. شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. له دې ځایه فارغې شوې شاګردانې مې اوس په خپلو کورونو کې د خیاطۍ
کې دکانونه لري او په ځان بسیا شوی دی. آن ځینې ما ته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم.
موره میګه دی شبو امره مو اگر کار کنی.
دلته زمونږ ګڼې خویندې ناستې دي، زه به دوی سره خبرې کوم. تاسو نوم راته وایي؟
زما نوم زهرا.
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلې؟
درې میاشتې کېږي دلته راغلې.
ډېر ښه. زه چې ګورم قیچي دې په لاس کښې ده، اخبار در سره ده، څه قیچي کوي چې برش کوي لکه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا د ځنې ناو کلي دي، دا وګوره چې دغسې دغسې ګرځېږي بېرته او دا مې ټټار کټ کړو او دغه یې لاندې لمنه شوله ورته ورسره اړستونې وي دغه دي دغه یې ټټر شولو دغسې کټ کونه
دای لستونی شول
او دای لستونی شول.
مخکې د خیاطي زده وه که د مرکز ته چې راغلې زده دې کړه؟
مخکې ما په کور کښې خیاطي داسې لس کاله به ما خیاطي کړې، خو په خپل کور کښې مې کوله. اوس دا نوې ډیزاینونه دي او نوې زمانه شوله، د دې لپاره زه خپلې استاد سره ځم دلته ورسره کالي ګنډم او زده کول تېر کړم.
که د خپل ژوند په اړه دې راته ووایې، ماشومان لرې؟ واده دې کړی؟
واده مې خو بېوه شوی یم، نو څلور اولاد لرم او خپلې مور سره مې یم په کور کښې.
آینده کښې څه پلان لرې چې خیاطي زده کړې؟ یو کارګاه ولرې خپله خیاطي وکړې؟ تصمیم لرې؟
زه چې خیاطي د استاد سره زده کړم، نو زه تصمیم لرم چې زه کارګاه ولرم، زه پکې خیاطي وکړم، نورو ته ور زده کړم او ما ته پکې څه پاتې کېږي همدغسې چې زه خپله ګزاره پرې کوم.
ډېره مننه.
خیر، مننه.
دلته یو بله خور غورم دوستانو چې لګیا د بافت کوي، یو ښایسته جاکټ زما په نظر چې شیرچایي رنګ یې ده. خورې نوم دې راته وایي؟
نوم یې سایمه ده.
څومره وخت کېږي چې دې کورس ته راغلې؟
تقریبا درې میاشتې کېږي چې د کورس ته راغلې یم.
او څومره دې دغه بافت زده کړی، دغه د جاکټ اوبدلو دغه شیان؟
ډېر مې زده کړی ده. زه ډېر دغه کورس نه راضي یم چې زه درته راځم. مونږ اول چې زه چې وم ډېر مې د کورس ارمان وم چې د خیاطي کورس ته لاړه شم. اوس دلته چې راغلم دغه ډېر صفتونه کېده د دې کورس، نو ما ته مې مور اجازه راکړه چې لاړه شم، نو زه درته راغلم. غواړم نور په هکې زده کړم لکه خیاطي، انګلیسي، ریاضي او داسې نور کورسونه.
دا اوس چې زه ګورم جاکټ وبې، نور څه شی اوبدلی شي غیر له جاکټ نه؟
هو، خولۍ، باف، لیف، جورابې، دا سینو شه.
مات
الف، مات
الف، مات
الف، مات
ب
ب،
آب
آب
آب.
دوستانو، دا دې مرکز هغې برخې ته راغلم چې دلته د سواد زده کړه نجونو ته ورښیي. دلته زموږ ګڼې خویندې ناستې دي، استاد لګیا ده دوی ته درس ورکوي. ور به شم دو خویندو سره به هم خبرې وکړم چې دوی څومره دلته درس زده کړی ده او څومره راضي دي او څه یې زده کړې تر اوسه که نه. دوستانو، دغلته زموږ یو بوره هم ناسته ده، قلم او کتابچه یې په لاس کښې دي. زه چې ګورم دوی ځینې لغتونه لیکلي دي، نامه خدا خط یې هم ډېر ښایسته ده. خورجانې، که نوم دې راته لومړی وایي؟
نوم یې سایما ده.
دا د څه لیکلې دا جمله راته ته وایي؟
زه د افغانستان سره ډېره مینه لرم.
ډېر ښه، ډېر ښه. څومره موده کېږي چې دې مرکز ته راغلې؟
دو میاشتې کېږي چې راغلې یم.
خورجانې، مخکې تا درس ویلې، مکتب ته تللې، څنګه وه؟
نه نه مې ویل، ځکه چې ما هېڅ ختمې نه وو، زه نه په پوهېدم. اوس چې د سواد او مزید ته راغلې یم، ما اوس ډېر شیان دلته زده کړي دي او په پوهېږم چې دا مې څه شی لیکم او څه شی وایم. اوس مې چې د سواد او مزید مې چې زده کړه، غواړم چې دولتي مکتب ته لاړ شم، هلته درس ووایم او د اول نمره فارغه شم او بینده کښې وظیفه وکړم.
په دې مرکز کښې ښځو ته د درې میاشتو په موده کښې زده کړې ورکول کېږي او وروسته له فارغېدلو دوی ته سرتیفیکیت ورکول کېږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کېږي. که بریالی شي، همدلته بېرته په دنده ګمارل کېږي. د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه د خیاطۍ او سواد زده کړو تر څنګ ښځو ته حقوقي مشورې او صحي معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه عمر کې د نجونو د ودولو په ازرارو، بلوغ ته د نجونو د رسېدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي. د ښاغلي احسان په وینا، دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې عامه پوهاوی او آگاهی ورکوي.
او مونږ دغه خیاطي او دا سواد مزید د دې په خوا کې یو بخش بل هم لرو چې هغه آگاهی دهی ده. په دې کې مونږ پروفیشنل کسان، ډاکټران هم لرو او د ثقافت اسلامي استادان مونږ سره موجود دي. دا استادان ټرینران دي او آگاهی دهی قسمت کې دوی ته لکه د ماشومانو حقوق دي، د خزو حقوق دی د خزو سره زیاتې دا مسائل زیات شي وي دي ودونه مخکې د سن د تلس کلانه نه مخکې ودونه د هاوی مشکلات بادي مشکلات نو په دې ارسه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د اګاهي دی د زمونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمونکي لیزا وای ل تیر یو کال راهیسې دوی د خوانځي ولولاري سروې کوي او ل دې لارې بیوازلن جونې او خزي دی مرکز ته جذبوي او کله چې همدا خزي تر درې میاشتو زده کړو وروسته د دوی په امتحان کې کامیاب شي دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي.
از سال گذشته
ل تیر یو کال راهیسې ل دې موسسې ډېرې بیوازل میرمنې فارغ شوې دي. زمونږ کاري پلان داسې دی چې زه خپل دولتي خوانځیو ته ځم او هلته د غریبو کورنیو لنجونو سره خبرې کوم. بیا د همدې زده کوونکو له لارې کونډې میرمنې او یتیمې نجونې جذبوو بیا درې میاشتنی ترینینګ ورکوو. له دریو میاشتو وروسته که همدغه میرمنې زموږ په امتحان کې بریالۍ شي بیا همدلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي. د دې موسسې د مسؤلینو په وینا له دې مرکز څخه ډېرې فارغه شوې ښځې اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه شوی دی. درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. ښې چارې.
اچار اچار اچار
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غواوری دن کو سلام. او سالوته کې نخپل ګوري او نام پردی بس چې چرته زړه وغوښتل عمل تخپل چې جوړه خالی کوي. خدای مولا داسې اله ساته چې خپل مو په داسر وولي او بیا ووایي چې وبخه ومې نه پېژندلې. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراورو چې د ککړتیا او چټل اوبو د ریاست له رئیس سره مو کړې ده تر څو پوه شئ چې د خارورانې د ککړتیا او چټل اوبو ریاست کوم کارونه کوي او کومې کاري پالیسۍ پر مخ بیایي.
کلمړې ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم خارابات د خار رانې د ککړتیا او چټلو بولوي رئیس.
اوس نو کړه خپل فعالیتونو په اګل راته وای چې څه مونږ کړی او څه کول غواړی.
د ککړتیا او چټلو بولوي ریاست ډیر زیات عامل منفعه کارونه کړی دي. چله غې جملې نه یو هم د زړو او نویو مکرانونو یعنی له محمود خان پلخ کتمو د چټلو بولوي ډن جوړ کړی چې په سلګونو ډول مختلف حشرات پکې ژوند کوي او د سلګونو ډول حشراتو د نسل له انقراض نه مخنیوی کړی دی.
دا خو مو ډیر غټ کار کړی او باید وستای شي.
مننه مننه. موږ هم دې ته سترګې په لاره یو چې نړیوالې مسؤلي ټولنې موستای او مډالونه راکړي ځکه موږ په دغه ډنډ کې چې د کابل سین له یوې برخې مو جوړ کړی څو ډوله میاشو ته د ژوند کولو زمینه برابره کړې ده او دلته د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي نایابه غوماشي هم ژوند کوي او ورځ په ورځ نسل زیاتیږي.
نو دغه د ملاریا او سالدانې د ویروس لیږدونکي غوماشي او میاشي د انسانانو لپاره خطر نه لري؟
لري به، خو انسانان باید ځانونه ترې وساتي. تاسو خو به خبر یاست چې په بهر کې زیاتره هیوادونه زمریان، پړانګان، لیوان، ماران او نور ډول ډول وژونکي او خطرناک ژوي ساتي، روزي او نسل زیاتوي. چې لکه د ډیناسورانو غوندې انقراض ونه کړي نو موږ خو واړه واړه میاشي او غوماشي روزو او د ژوند کولو اسانتیاوې ورته برابرو.
د تاسې د ریاست د کار ساحه کومه ده؟
لکه چې له نومه ښکاري یعنې د ککړتیا او چټلو اوبو ریاست. نو د کار ساحه هم د چاپریال ککړول او د چټلو اوبو ډېرول دي.
اسې نه چې د همدغو شیانو یعنې ککړتیا او چټلو اوبو د ورکولو او کمولو لپاره به جوړ شوي وي.
موږ خو تر اوسه د ککړتیا او چټل اوبو د زیاتولو کارونه او پروژې پر مخ بیولې دي. نه چا شکایت کړی او نه هم چا راته ویلي دي چې غلط او د پالیسۍ مخالف کار مو کړی دی. نو زه باور لرم چې د مونږ د ریاست د کار ساحه او پالیسي همدغه ده چې ککړتیا او چټل اوبه زیاتې کړو.
نو که داسې وي، د دې کار ګټه څه ده؟
وی به نو، حکومت خو هسې کوم کار نه کوي، ګټه به یې خامخا سنجولې وي. د ښار د کوڅو او مهمو سړکونو بندول ظاهرا ډېر بې ځایه او بې ګټې کار ښکاري، خو په حقیقت کې حکومت ګټه لیدلې ده چې ټول ښار یې دیوال دیوال او بند کړی دی. دغه ډول په عامه ځایونو کې د پوډریانو جمع جوش او پوډر وهل هم ظاهرا ډېر بې ګټې ښکاري، او لا چې ډېر خطرناک او مضر کار دی، ځکه ماشومان او ځوانان چې هغوی ګوري نو ښایي دوی هم شوق وکړي او خدای مکه پوډریان شي. خو په حقیقت کې به یې ګټه حکومت ته معلومه وي چې دغسې آزاد پریښي دي.
ته خپله څه فکر کوې چې دا کارونه د خلکو په ګټه دي او که په تاوان؟
ظاهرا خو ټول د خلکو په تاوان دي، او لا چې د نابودۍ وسایل او عوامل دي، خو حکومت به یې په ګټه پوهیږي چې مخه یې نه نیسي. حکومت خو آخر حکومت دی، څه ټوکې خو نه دي.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس که چاته ووایي چې لس ورځې دې په زاړه قبر کې ښخوم او که لس ورځې وروسته ژوندی را ووتې نو $10,000 درکوم، دا فتن یې در سره مني. وایی یا مور یا مر او یا شک په غوایی سپور. د یوه ولسوال د مقررې له خوشحالیو مو خبرو.
موین صاحب څه دې وکړه؟ زه خو بیا راغلم درته.
ولسوال به پې مقرر کړي، نور نه څه وایې؟
د کومې ولسوالۍ ولسوال به یم؟
د خړې ولسوالۍ ولسوال به یې. نوم ته یې مه ګوره چې خړه ولسوالۍ یې بولي، چې ورشي له مزو به موړ نه شي.
هغه خو کلابنده ده، په 5 کیلومترۍ کې مخالفین پراته دي، ټوله شپه جنګ وي پې.
ساده لیونی کېږم مه، یو چانس مې درته برابر کړی، که نه همدا اوس تر $2,00,000 یې دو طالبان شته.
نو امنیت یې چې خراب دی؟
امنیت یې په تا پورې اړه نه لري. بیا اوس خو ټول هغه ولسوالیو ته زور وهي چې امنیت یې خراب وي، ځکه چې نه څوک ورسره حساب کولی شي او نه هم کتاب. څنګه چې د ولسوال زړه وي هغسې یې ډنګوي.
موین صاحب، هم یې تنخوا کمه ده او هم له خطره ډکه ده.
لیونی، تنخوا ته یې څوک نه ورځي، نورې ډېرې خبرې دي پکې.
پوه نه شو موین صاحب، نورې خبرې به درڅه شوي؟
پروژې درځي، استحقاقونه درځي، د ولسوالۍ او پرسونل مصارف درځي. یوازې چې تیل یې خرڅ کړې د کړوسیانو کړوسیانو دي بس دي. په پروژو کې خو نیم په نیمه شریکې. مثلا که $2,00,000 پروژه درغله، $1,00,000 به یې د تا وي او په دا $1,00,000 نورو کې قرار دادی مخالفین او نور شریکان دي.
خا خا، داسې ده؟
او دومره خو زله لرې ترې خبر یم. هلته چې نږدې ورشي ډېرې نورې ګټې به هم ووینې. او ساده نه دي دي اورېدلي چې وایي ګټې تر ګټو لاندې دي؟
اوس ګټې له ټوپو او راکېټو لاندې دي.
خدای دې خوار مکه.
سړی ستړی مشي، چې درته وویل
وایي د خړې ولسوالۍ ولسوال مو مقرر کړی.
رښتیا؟
او ته ولې دومره خوشحاله شوې؟
ولې خوشحاله نسم، د یو بیکار سړي میرمن وم. له دې وروسته به ښځې د ولسوال صاحب میرمن راته وایي، او بیا هغه پیسې او ارګا بارګا چې م ورسره جوړېږي.
او ساده ښځې، ولسوالۍ همدا اوس معاصره ده، هره ورځ جنګ وي پې. تا ته لکه چې ټوکې ښکاري.
تا تر اوسه اورېدلی دي چې کوم ولسوال وژل سوی یا نیول سوی وي؟ چېرته په کوم زیرزمینۍ کې به ناستې؟ جنګ ته خو نه ځي.
سړی به څه درته ووایي؟ نو
څه مه وایه، پې ورځه، چې یو کال له خیره سره کار وکړې د ټول عمرم بس ده. چې ورغلې له ځانه لیوه ورته جوړ کړه، مه خام پرېږده مه پاخه، د مفلسۍ دا وختونه دې له یاده مه باسه.
او ښځې، ما ویل ته به مې پښیمانه کړې، پتلو به مې خفه شي. او ته له موین صاحب نه هم ډېره شلی چې ورځه او کار پیل کړه. اوس دې ته حیران یم چې تر ولسوالۍ څنګه لاړ شم، په لاره مې څوک ښکته نه کړي.
تر اوسه خو نه څوک خبر دي او نه دې څوک پېژنې. زاړه کالي واغونده او له کوم موټر سره افتخاري کلي نرسه، او که یې نه منله د موټروان په غوږ کې ورته ووایه چې ولسوال مقرر شوی یم، بیا به مرسته درسره وکړم، په خپله دې کلي نر کوي.
څه وایم نو، هم له ډریوره ډارېږم هم له سورلۍ. خو زه یو د زارو غړب دی وبیکم، د پیسو مخ نازک دی، نشم تی تیرېدلی، خو تر برطرفۍ مې د راتلو تمه ونه کوي.
ځه، خدای دې تا په خیر ورسوي. هیڅ مه راځه، یوازې پیسې رالېږه چې کور و موټر او نور شیان پې واخلو، او الیکانو ته کوژدې پې وکړو. د تا د اما هغلته خدای مل سي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو